الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا صدق الله العظيم ازماورونو دوستانو کم آیات کریمه چې ما تاسو ته تلاوت کی دا د سوره نوح درویشتم نمبر آیت دی په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى د حضرت نوح علیه السلام د قوم د بازو هغه کسانو بیان کی چې و بازو نور تبعه د ناروا لاری د تبلیغ لپاره کاوه هغه په دې ډول باندې د حضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وای آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د حضرت آدم علیه السلام او حضرت نوح علیه السلام په منځ کې لس قرن لس پیړۍ یعنی زر کلونه وخت او نور روایت مختلف شمیرې نور هم شودلې دي په دغه زر کلونه کې چې کم انسانان پر مخ د ځمکې اوسېدل هغه ټول الله ته خوش خلک وه هغه صالح کسان وه په هغو کسانو کې داسې کسان موجود وه چې هغه د دې نموتي خلک وه د دې په دین او مذهب کې پیشوایان وه د هغو نمونه د یو روایت له مخې د دې بزرګانو نمونه وه ود یغوت یعوق نصر سواع دا د دې د بزرګانو نمونه وه کله چې دا بزرګان وفات سوه او کم کسان چې دې ته نږدې وه هغه وفات سوه بیا شیطان دې ته راغی او یو چل یې ور وښودی هغه چل ادا و چې ستاسو پیشوایان خو لاړل ستاسو بزرگان خو لاړل راسی تاسو داسې طریقه په کار واچوئ د دغه خپلو پیشوایانو خپلو بزرگانو انځورونه او شکلونه رسامۍ جوړې کړئ او د عبادت په ځایونو کې کښېږدئ کله چې تاسو دغه عکسونو انځورونو ته ګورئ نو دا خپل بزرگان او پیشوایان به دریادیږي د دغه وجه څخه به تاسو و عبادت ته تشویق کیږي د عبادت سره به محبت ډیریږي نفس به درته دریږي فکر به دا درته وایي چې وګوره دا زموږ پیشوایان و زموږ بزرګان و څومرې پر الله مین خلک وه څومرې عابدین خلک وه موږ څومرې د دینه څخه لرې شوي یو د هغو په لیدلو کتلو سره به تاسو و دې دعوت ته او د دې دین و لوري ته ورنږدې کیږي دوی هم داسې وکړل د خپلو بزرګانو مشرانو انځورونه یې جوړ کړل رسامی جوړ کړي مجسمه جوړ کړي په خپل معبدو کې ښه شولل نو دی برښتیا هم چې کله به دا بوتانو ته کتل د داخلو پیشوایانو بزرګانو عکسونو ته به کتل نو دا به په فکر کې و چې رښتیا هم موږ باید د دې پر قدم باندې قدم کشیږو دا د دې د مجسمو کتل دا دې ته یو ډول تذکره و د عبادت لپاره یو فکر به ورته پیدا کړي کله چې هغه موجوده خلک وفات سو نوې نسل رالی اغه ته بیا شیطان دا فکر ورکی چې دغه مجسمه او بوتان چې ستاسو پلرونه او بزرگانو په دغه معبدو کې ایشی دي دا د الله عزوجل سره شریکان و دا داسې کسان و چې الله عزوجل ته د خلق نږدې کول خلقو برای راست د الله سره رابطه نه سوای کولای بلکې دغه بزرگان پیشوایان چې و هغه دی و الله ته ورنږدې کول نو تاسو که د الله سمرسته غواړي اول دغه مجسمه او دغه بوتان ننګوي په دوهم قدم کې بدی الله تاسو ته نږدې کی کم کار چې مې کم مقصود چې مې کم مطلب چې به مې د دغه بوتانو په واسطه د الله سره غواړي نو دا راتلونکي نسل هغه دا عقیده په خپلو زړونو باندې وچشل او دا عقیده سوه چې د الله څخه موږ لیرې یو
الله ته موږ د بوتان نږدې کی موږ کده الله سره خپل مقصود او مطلوب لاس ته راوړل غواړو خپل لاس ته نو سره راوړلې د بوتان به موږ ته د الله سره اخلي دا انزورونه مجسمه به د الله سره مشتر اخلي
همدا د شرک معنا ده مشرک
کافر دا چاته ویل کیږي هغه چاته ویل کیږي چې خپل بل ذات د الله سره شی نه غواړي د الله سره یو بل څوک په خدای باندې شریک کی دا د شرک معنا ده او دا هم د بت پرستی معنا ده نو ټول قوم بت پرستان سو د ټول خلکو دا عقیده سو چې موږ ته الله څه نه راکی موږ ته څه شی راکی هم دا بتان راکی
اعادنا الله نو کله چې دا قوم په دې بدبختی اخته سو الله تبارک وتعالى حضرت نوح علیه السلام په پیغمبري ورته راولېږي
د هرې زمانه پیغمبر چې راغلی دی اول اې د توحید د پاره دعوت چلولې دی او په هر زمانه هر پیړۍ کې چې خلک گمراهان شوي دي شیطان اول په شرک اخته کړي دي
ځکه شرک ډېره ستره ګناه ده
الله تبارک وتعالى په قران کریم کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك الله عز وجل هر گناه چې څوک وکړي چې د الله خوښه سي بخشي یوازې که چا شرک وکړي هغه الله نه معافي یوازې شرک چا وکړي هغه الله نه بخشي نو لهذا شیطان کوشش کوي چې تر ټولو مخکې په انسانانو دغه ستر ګناه وکړي چې بیا د بخښلو نه ده او بیا د جهنم څخه خلاصون نشته بیا جنت ته تلل نشته دا تر ټولو ستر ګناه ده شیطان اول واري په دې ګناه خلق اخته کوي
د نوح علیه السلام قوم هم داسې په تدریج تدریج باندې اخته کوي ګورې زما ورونو دوستانو ما او تا هم په شرک اخته کی
ما او تا ته که اوس ووایي چې ورسه د هندوانو د رمثال ته بت ته سجده وکړه ته خو یې نه منې ته خو الحمدلله زه مسلمان یم تا ته که ووایي چې ته ولاړ سه د هندوانو غټ بت چې دی هغو ته عقیده وساته ته یې نه منې ته خو زه الحمدلله مسلمان یم
نو شیطان ستا سره پریب کوي دوکه کوي چل در سره کوي
اول واری چې ستا په ملت کې ستا په مشرانو کې کم بزرگان دي دغه عکسونه پتا جوړي او دا درته وایي چې دا د یادگار په شکل وساته دا د پلانکی بزرگ عکس دی دا د پلانکی شیخ عکس دی دا ستا په کورنۍ کې د پلانکی غټي رتبه او مقام والا عکس دی شیطان اول دا کار پتا کی
ځکه شیطان کتا ته وایي چې راس بت ته سجده وکته کله منی
شیطان کتا ته وایي چې د هندوانو درمسال ته ولاړ څه کله ته منی نو د شیطان اول قدم دادی چې پتا باندې عکس اخلي عکس چې پتا باندې جوړ کی رسم اے پتا جوړ کی مجسمه اے پتا جوړ کړل ای قرار قرار ستا محبت دی عکس سره ډېری اخر کی بتا تر یو اندازې ایمان وساته ستا راتلونکي نسل ایسا تلې نس
بیا بستا هم د هغو په کوپر کې ونډې وي هغه به تا کوپر ته رابللي هغه به تا شرک ته رابللي وي
غالبه خدا ده چې ستاسو په خپله په ژوند کې ایمان یوسي که د سیو نه وړي د راتلونکو اولادو سه دې حتمن وړي
الله تبارک وتعالى په قران کریم کې دغه د عبرت ډکه واقعه را نقل کړې ده د دې لپاره چې د امت ته تر قیامت پورې یو ستر پیغام ورکړي
بیا چې کله د نوح علیه السلام قوم په دا بدبختي اخته سو نوح علیه السلام
د توحید دعوت وچلوي
او عجایب غرائب دلائل ای ورته وویل
چې تاسو د بوتانو ته عبادت کوي
آیا د بوتان د دې طاقت لري چې خبرې وکړي
قوم بورتولیا
آیا د بوتان د دې طاقت لري چې یو څوک یو الا او یو تبر او تیشور په سرا واخلي سرونه ورمات کی دای د خپل ځان حفاظت کولای شي
یا
آیا د بوتان د دې طاقت لري چې کله څوک غشتنه جنو کی چې بت دل تراسه آیا د ابوت جواب ورکولای شي
قوم بورتولیا
آیا د ابوت د دې طاقت لري چې تور نارې کې چې ای بوت زنا روغ يم ته خو ماته فقط یو خبره وکړه زما د تسلیت لپاره ناروغي کرا سلري کولای شي کنه سره سلري کولای کمل وجه او تند او مسکنت او زحمتونه لري کولای شي کنه سلري کولای بوت ته خو فقط ماته یو خبره وکړه آیا د بوتان دا کار کولای شي
قوم بورتول نه دا کار نشي کولای ورشه چې دوی دومره ناتوانه دي نو ستاسو څخه به ضرر کله لري کی تا ته به ګټه کله ورسي
قوم به دا دلایل ټول واورېدل بیا هم بدبخت خلک وه په زړونو باندې شیطان د دې بوتانو محبت ورچشلی و د دې عکسونو انځورونو محبت یې په زړونو ورچشلی و د پیغمبر خبره به هیڅ اثر نه ورباندې کوه د ډېرو کلونو څخه وروسته چې مختلف دلایل به پیش سوه د بعضو کسانو به یو څه محبت د دین لوري ته پیدا سو پدې کې چې با مشران او یو دم به ور باندې راوغورځېدل و دې کسانو ته به وویل لا تذرن الهتکم
تاسو خپل خدایان مه پرېږدئ
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اي قوما تاسو فاكده كي خلال پیدا كوي ما دا نوح خبر ممني دا ود عبادت مپرردي دا سواع او دا نسر و دا يغوث و دا يعوق عبادت مپرردي بیاو پا دی که خپلا دا شیطان نمائندگان و بازو با و بازو تا دعوت چلاوچ اتیاد اتیاد دا خپل باطل دین پره نجده نوزما استا پا منز کی کچیر دا بتپرستی پا دا تدریجی جول بانی عام اسو بیا با دا شیطان ضرورت نی زما استا خپل رور با دا شیطان وزی پا اجرا کی ما استا خپل رور برا توائی چه پام بت مات نکه او دا کار تر واندازی پر شیطان کری دی زما ورونو دوستان دا کار سوی دی تاسو بخبر یاس یا بنی اس خبر د نوح علیه السلام د قوم نه بلکې په هر قوم کې چې بت پرستان راغلی دي حتی تر ننه چې په دنیا کې هندوان او بت پرستان ستا داغو کارونه شیطان په ما او تا کې زما ورور رواج کړی دي په هر کور کې عکس ستا او په هر کور کې د دې عکس د دې پاسړی ستا کچیر د دې عکس یو دشمن پیدا سی په کور کې یو کس پیدا سی چې زه د عکس ماتوم بل کس به سر درې ځای ورته مات کړي ته زما د پلار عکس څنګه ماتې ته زما د نکاح عکس څنګه ماتې دا خو زما د شیخ عکس دی دا خو زما د بزرګ عکس دی دا خو زما د قومندان عکس دی دا خو زما د مشر عکس دی دا ته څنګه ماتې دا کس ما ورور د شیطان نماینده دی وچک لکه د شیطان وظیفه او مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی لعنت پر داسې کس چې د شیطان وظیفه اجرا کړي لعنت پر داسې کس باندې چې د شیطان هغه تاریخي دشمنی چې زرګونه کلونه د دې بشریت سره کړې ده یوازې زما او ستا د مذهب سره نه د ټول بشریت سره کړې ده د داسې دشمن نماینده دا کس چې د دې عکس او د دې پت دفاع کوي شیطان قرار ورته ناست دی هېڅ ضرورت څاک ورته نور نه لري بس خپل نماینده یې سبه کور کې پیدا کړي نو په دې لحاظ باندې الله عز وجل د حضرت نوح علیه السلام دا واقعه و دی امت محمدی تا چور لسو کال مخ که دا خوش پیغمبر پر جبه بیان کرل چه شیطان خستاسو یقینی دشمن دی خود دشمنی یوا دو ککون که لار اداد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمائی و ای چوک چه عکس جوڑی وی اشد دناتی عذابا یوم القیامه هاگ چوک چه تر طول ای سزاد قیامت پا ورز بانیستر ده اغه څوک چې د قیامت په ورځ باندې عذاب ډیر سخت دی اغه عکس جوړون کړي ته بنوای چې عکس جوړون کې خونو د عراق بازار د کیمرا مینان شي یا یوازې هغه نه شي کستا پلاس کې موبایل ټلیفون وي ته د یو ماشوم عکس په واخلې ته هم تر دې وعید لاندې کچیر ستا پلاس کې ټلیفون وي دا موبایل کیمرې والا ستا سره در سراوی په بازار کې د ایسې د یو چا عکس واخلې ته هم تر دې سزا لاندې تا ته هم د دې سزا اعلان دی اشد الناس عذابا یوم القیامه هغه سخت درین هغه سخت سزا والا چې الله عز وجل به د قیامت په ورځ سزا ورکړي هغه به دغه عکس او دغه بت والای یوازې دا خبره نه ده چې دا خو یوازې په عامو کورو کې دا شی رواج دی د هر کس په جوب کې تلیفون دی او هر تلیفون عکس والا دی او د هر کس په تلیفون کې عکسونه بت پرستی او د هندوانو او د پخوانی امتونو رواجونه او دودونه دي څوک په ابتدایي مرحله کې اوس پخته کړی دي څوک څو وختي پخته کړی دي یو څوک خو بیخي واغه ځای ته رسولی دي چې سم دم مشرکان دي داسې کسان هم ستا چې سم دم مشرکان جوړ شوی اغه کسان کدل ته په عام کورو کې نه په عام خلکو کې نه کوي سړی داسې یو څور لیري سي یو چا حکایت ماته بیاناوه چ هغه په پاکستان کې د قلندر صاحب زیارت ته ورغلی او الته ملنګان ناست او عکسونه خرڅول ولدا د پلانکی مرشد عکس دی دا که په کور کې کښېږ دی ستا پر کور به مسکنت ناراضي او دا د پلانکی مرشد عکس دی دا که په کور کې در سره یې ستا د کور څخه به بلای او افتونه ساتل سوي دا د پلانکی مرشد عکس دی دا که په کور کې در سره وي په کور کې به دی برکت وي تاسو زما ورونو دوستان و دا خبرې ته لږ دقیق متوجه سي آیا د دغه او د هندوانو د بت پرستینو څه فرق دی بت پرستان هندوان هم دا وایي چې الله خوستا خو دغه بت چې ما په معبد کې ایښی دی دا ما الله ته ورنږدې کړي کم بت چې ما په موټر کې ایښی دی کم بت چې ما په کور کې ایښی دی دا مې الله ته ورنږدې کړي زما د برکت او ما سره د مصائبو مشکلاتو د دفاع لپاره یو وسیله ده یو کس د دې څخه هم عکس را اخلي په کور کې اجدي وای دا د برکت ته پاره دي انده هم مجسمه را اخلي په کور کې اجدي وای د برکت ته پاره دي دا دغه او دغه نو څه فرق څه مورونه دوستان نو خبره دا شی ده چې دا د شیطان دشمنی ده ډیره لویه دشمنی ده او تر ټول لوی دشمنی د عکس د لارې څخه پر کیش. په بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله جل جلاله وخپل بندگان ته داسې فرمایي ومن اظلم څوک به تر هغه چا ډیر ظالم وي من یخلقو کخلقی هغه څوک چې تخلیق داسې تخلیق کی لکه زه چې کوم. الله عز وجل زی روح شیان پیدا کولی سي انسانان یې نسي پیدا کولی. الله عز وجل و مخلوقات ته د ځینو شیانو د جوړولو اجازت ورکړی دی خو د دې اجازت یې نه دی ورکړی چې په ټوله دنیا باندې یو حیوان یو زنده سری پیدا کړي. تاسو وګورئ په ټوله عالمي دنیا کې د دنیا سرکش کفار هغه طاغوتی کفار چې په خپل فکر او عقیده یې د ځان د دنیا خدایان نعوذ بالله بللی دي دغه سرکش کفار دا په ټولو باندې فقط یو میژی نسي جوړولی یو مچ نسي جوړولی یو ماش نسي جوړولی هر څه یې جوړ کړي ځکه د دې اجازت ته انسانانو سره نسته. دا د الله کار دی. الله تبارک وتعالی د ځینو شیانو د ظاهري جوړښت اجازت و انسانانو ته ورکړي خونه می جوړ کړل قسم د دې حقيقي جوړونکې خو الله دی خو انسان په نازیج وایدا ما جوړ کړل. یو چا موټر جوړ کی قسم د دې حقيقي جوړونکې خو الله دی خو انسان ظاهرا په نازیج وایدا ما جوړ موټر می جوړ کی طیاره می جوړ کړ پلان می جوړ مگر په حقیقت کې د دې ټول شیانو پیدا کوونکې الله دی خو دغه د زیرو یا د ژوند لرونکو مخلوقات دومره ظاهري اجازه هم انسانانو ته نسته. الله عز وجل فرمایي وای در دې کس به ظالم څوک وي چې الله څنګه تخلیق جوړ کړی دی دی هم هغه څه تخلیق جوړي تخلیق خو هغه څه نسي جوړولی فقط به ظاهرا یو داسې چم کوي چې د یو زیر روح شي عکس به جوړي یا په کیمره باندې یا په قلم باندې یا په انځورګرۍ باندې د یو لارې نه د یو لارې څخه به جوړي تر دا کس بنو الله وای ظالم څوک وي هیڅوک تر دې ظالم نسته. نو الله جل جلاله چې چاته ظالم وایي نو د دې بدبخته به څه حال وي. کمر د صحابه او ژوند ته وګور صحابه د الله سره څومره ویریدل. ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمای ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه. پیغمبر علیه السلام فرمای وای ابو بکر جنتی دی عمر جنتی دی عثمان جنتی دی علی جنتی دی رضی الله عنهم. الله دې د دې څخه راضی شي. د دې کسانو په اړه باندې نور کسان هم ستا چې پیغمبر علیه السلام یې په دنیا کې د جنت زیری اوریدلی دی خو بیا هم د دې سره چې په دنیا کې د دې سره د جنت کلکه وعده سوی ده د رښتینی خورژبې پیغمبر پر ژبه باندې دې تداویل سوي دي چې دا جنتیان دي خو بیا هم هغه د الله څخه داسې ویریږي. ابوبکر رضی الله عنه یو ورځ یو مرغه ته کتل یو چغوکي ته یې کتل ول کاشکې زه دا چغوکه وای. یو چا پوښتنه ځینې وکړل چې یا امیر المؤمنین ستا مقام خو در دې چغوک کې ډېر لوړ دی تر دې پرنده تر دې مرغه خو ستا مقام ډېر لوړ دی ستا سره پیغمبر علیه السلام دومره محبت درلودي چې د جنت زیر یې درکړی دی ته یقیني جنتی یې. ده په جواب کې ورته وویل چې د الله عز وجل دومره قهر دی د الله عز وجل دومره زور او طاقت دی که یو ارزه په جهنم کې واچولم بیا خو به زما سوزل کېدل نه وي بیا به زما له منځه تلل نه وي او چوغکه کچیر یو ار اور ته ول ودل خو بس وزل سی په پناه بس زما به څه حالی چې وزل کېږم هم نه. او بیا فرمایي وای کاش کی زه یو خاشه وای چې حیوان خوړل وای له منځه تللې وای. نو سره د دې چې د جنتی کېدو زیر ایستا بیا هم د الله ویر دمری پزری کده او هغه څوک چې عکس جوړوي هغه ته الله تبارک وتعالى داسې فرمایي وای درته لوی ظالم نستا او سخترین عذاب او الله وای تا ته درکوم. دای هم په بی پروايي ډول باندې بیا ماکس اخلي بیا ماکس اخلي بیا ماکس په جوب کې ساتي په کور کې ساتي. الله عزوجل ظالم ترين انسان ورته ویل دي درته ظالم انسان نسته پیغمبر پر جبه درته ویل دي او دا اې درته ویل دي چې سخت درين عذاب درکوم. اوس نو تاسو دې ته په دنیا کې یو مثال ووایاست د الله عزوجل داسې بادشاهي ده د الله عزوجل دومره زور او طاقت دی چې د ټولې دنیا بادشاهان سره رايو ځای سي الله یې په غلامي لا هم نه مني. کله چې ټولې دنیا بادشاهان دا وایي چې یا الله موږ ستا د دربار خادمان او غلامان او جارو کشان جوړیږو الله وایي د ځمانه کې پکا د دې او د سکو پر ما باندې فرق نشته. دومره لوی خدای یې ده دومره لوی طاقت او سلطنت یې دی چې په یو اراده باندې د ټولو دنیا د سره اړي دا سی لوی ذات دا سی وعده در کړی ده چې سخترین عذاب در کوم. اوس که په دې شار کې یا د یو ملک باچا یا د یو ملک والی یا کومندان یو چاته وای چې پرېږدم دینه بندي کوم بده پر دبانې به شپه ورځ یې وایي چې نن به شپه چیرې تېروم، هلته به مې ونیسي، ورځ به چیرې تېروم، میاشت به چیرې تېروم، کال به چیرې تېروم، ځکه ورباندې سری. او تا ته چې دومره لوی ذات داسې ویلي دی، او بیا ته هم بېغمه ژوند تېروې، نو خبرې دوې دي زما وروره. یا خو ته دې دین ته عقیده نه لرې، یا دومره دلاوره یې چې پر الله دې زور زیات دی، بله لاره نشته. دومره دلاوره چې قوت دې پر هغه زیات دی چې دومره دلاوره کې، یا اصلا دې دین ته عقیده نه لرې. چې دین ته عقیده نه لرې هم کار خلاص دی، او که پر الله زورور یې هم کار خلاص دی. ځا د نمرودو د فرعون او د ابو جهل پر لاره باندې ولاړ سه. او که دې دین ته عقیده نه لرې نو چې په میلیاردونو انسانان جهنم ته ورلویږي، ته هم ورولویږه، الله دې هېڅ پروا نه لري. حدیث شریف کې راځي که چیرې دا د مخ د مځکې انسانان ټول الله ته سجده ولګي، هم د الله پروا نشته باندې، د الله په سلطنت او خدایي کې یوه ذره زیاتوالی نه راځي. که چیرې د مخ د مځکې ټول انسانان بت ته سجده ولګي، کافران جوړ سي، هم د الله و سلطنت ته یوه ذره نقص نه رسېږي. په میلیاردونو انسانان جهنم ته ځي، ته هم لاړ سه. نو زما ورونو دوستانو، غور په کار دی، فکر په کار دی. اوس که چیرې موږ او تاسو خپلې ټولنې ته وګورو، دغه د مصیبت الې، دا د الله سره د لریوالي الې، دا دومره ډېرې سوي دي. که تاسو وګورئ په دې ودو کې اکثره عکسونه اخیستل کېږي، ټول خلک ورته ګوري. یو د مسجد مولوي صاحب چې نکاح ورتړي، هغه یې مخالف وي، نو هغه هم اکثره وخت مقتدیانو پر دې جواب کړی وي چې مولوي صاحب نکاح بندۍ ته نه راتلې، ما ناروا کول، د الله دښمني مې کول. عکس مې اخیستې، مولوي صاحب راته وویل چې زه داسې نکاح بندۍ ته نه درځم چې هلته بت پرستي شروع وي، د الله دښمني شروع وي، دا زه نسم کولی، منع کولی مو نسم، درځم هم نه. مولوي صاحب د امامت جواب وي، ځا غټه ګناه دې کړې ده مولوي صاحب، نعوذ بالله. زما ورونو دوستانو، دغسې ده، دا بیخي ډېرې پېښې په دې ښار کې سوي دي. مدرسې ته علما راغلي دي، شکایتونه یې کړي دي داسې. او همدا ډول که چیرې موږ وګورو، خلک د دې تجارت ته اعلانو لپاره مختلف عکسونه کاري. تاسو که وګورئ د تجارتي سامانونه چې دلته راځي، دا زما او ستا ښار ته، دا زما او ستا تجاران چین ته پسې ځي، جاپان ته پسې ځي، پاکستان ته پسې ځي، او هند ته پسې ځي. هلته مارکې ورباندې وي د ښځو عکسونه، د نورو عکسونه، د بوتانو عکسونه، دا مارکې ورباندې لګوي، دلته یې راوړي. زما ورونو دوستانو، دا کار حرام دی، دا بت پرستی ده، دا د شیطان پریب او چل دی. دومره سخترین عذابونه دي، د دې عذابونو طاقت ما وته نه لرو. زما ورونو دوستانو، په هغه ورځ به بیا یوازې د ډېر حسرت او افسوس څخه دا خپلې ګوتې په غاښو باندې چچو، شی به مو لاس ته نه راځي. هغه هدایت هم په دنیا کې الله موږ ته کړی دي. او بعضې کسان بیا په دې بدبختیو باندې اخته دي چې هغه ځینې ویډیوګانې چې هغه د صحابه و قصې ورباندې جوړې کړي دي، د انبیاو قصې ورباندې جوړې کړي دي، وای خیر دی، دا خو پروان نه کوي، د دې لارې څخه د پیغمبرانو په قصه سړی ښه پوهېدلی سي. زما ورونو دوستانو، دا تر هغه لا سخته ګناه ده. د پیغمبر عکس دا ممکن نه دی. دا د اسلام دشمنانو، د دنیا دشمنان چې د مسلمانانو دي، هغه یوازې ستا سره د تیارې او د توپک جنګ نه کوي. تیاری او د توپک جنگ خو ګرځي دنیا لیدلې دي، چې چیرې مسلمانان دي هغه تر مینونو لاندې کړي دي، در توپکونو لاندې کړي دي، فکری جنگ هم در سره کوي. دا یې فکری جنگ دی، ټلیفون یې در جوړ کړی دی، کیمرا یې ور کړی د ستا جوب ته راوړی دی، ستا مسجد ته راوړی دی، ستا کور ته راوړی دی، او کمپنیان یې درته جوړې کړي دي د تجارت ته اعلانو دپاره، بت پرستی درته جوړې. جالبه خدا د امریکایان د پیغمبرانو کیسې په ویډیویي شکل جوړي، ایرانیان یې جوړي. مسلمانان خپله په خبر نه دي، مسلمانان و خپل اولادو ته د انبیاو د قصو تعلیم نه ورکوي، د درواغو نکلونه په کوچنیوالي ورته وایي. کله چې کوچنیان وي، مور او پلار کومې کیسې ورته کوي؟ نکلونه ورته کوي، د درواغو. ولې که پر دغه ځای باندې د انبیاو قصې ورته وکړل سي، ماشوم چې لوی کېږي د پیغمبر خوی به په ځان کې پیدا کړي، د پیغمبر په ژوند به خبرې، د صحابه و په ژوند به خبر وي، ستا بچی به یو نورانی انسان وي، با اخلاق انسان به وي، با همت ته همت په دین کې، او د پیغمبرانو اخلاق به پکښې پیدا وي. دوی د ګیدړانو، د چرمشانو، د لیوانو نکلونو، واقعات، دروا، خیالات، ګنهونه، دا کیسې ورته کوي. اوس کفار دا چل وکړي، په ویډیویي شکل یې راوړل هر کور ته، په بازارو کې ستا، په موبایلو کې ستا، دا د پلانکي پیغمبر پر ژوند فلم جوړ شوی دی، دا د صحابه و پر ژوند. زما ورونو دوستانو، دا حرام دی. بعضې کسان به تجارت لپاره داسې کې، تاسو په دې بازار کې لیدلي د لویو لویو ښځو عکسونه یا مجسمې جوړې کړې دي، کالي یې په اغوستي دي، د دې دپاره چې خلک جلب کړي، پیسې په پیدا کړي. دغه نو بیا بیخي په حاشیه ده، بې حیثیتي ده، او بیخي بې شرمي ده، بیخي کم همتي او بې غیرتي ده. تاسو لیدلي دي په دا بازار کې چې دا د ښځو غټ غټ عکسونه یې جوړې کړي، مجسمې، عکس نه، جسم والا، صورت والا یې جوړ کړي. شی ور کړی ساری ور کړی لا سونی ور کړی کمی صفه غوستي تاغه مونږ بیا څومره کم همت سره چې د شزه پر جسم باندې پیسې گچې تانو کم غیرت او حیثیت دا سړی ته پاتې دي ابوت پر سخه خدا بی حیاي خدا بی عزتي خدا بی شرمي خدا د کوپارو تقلید خودي دومره کم همتي او بیننګي چې د شزه پر جسم باندې پیسې پیدا کول د دې سز ماورونو جارونو وساتي دا دکاندارو ته قط هم مورځي چې هر څومره ضرورت والا ایسا دا دکان سے سودا مکو دا کم ہمت سے سودا مکو لیر پات سی مسلمان سڑے تور سی داغا سکھ سودا وکی او دے تور تا باز کسان بیادا سی کی چو سو کو پات سی وی دا پلا کئی سڑے و پات سو یا کسی یادگار را تا پات دی دا ہم حرام دید مورونو دوستان کاغش وندی وی کمڑ وی دا زیرو طول شیان و اکاسی حرام دا او دا طول شیان و آخر نتیجہ کوپر شرک جہنم دا اللہ سے لری والی دا پیغمبر علیہ السلام دا دین سے لری والی او دا دنیا جوان دیر جر تیرے دن کی دی تقوی پکار دا پدیش جانو کی دا احتیاط پکار دی دا حضرت معبد رحمت اللہ علیہ پا اڑا بانج رازی آغا یو مغت محدث دی آغا پا کور کی دا حدیث تالیف او تصنیب کوا کلا چے پا کلم باندی او چا شیلی کی یو زائی رنگ دیر تویس نو د دیواله څخه او معمولی غوندې خاوره راواخیستل چې دا رنګ وچ کی دا کاغذ خراب نه کی په زړه کې دا ور وګرځېدل چې تا خو دا کور په کرایه نیولې دی چې پکښې اوسېږه د دې لپاره خو دې نه دی نیولې چې ته دا خاوره راواخلې استعمال کړې بیرته په زړه کې ور وګرځېدل چې دا خو ډېره لږ زره خاوره ده خیر دی پروا نه کی دا دومره شی نه دی ماشام خوب ویني وای هغه ورځ به درته معلومه سي چې دا لږ شی دی او که ډېر شی چې هلته زره زره حساب کیږي ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره توک په دنیا کې د یوې ذره خیر عمل وکي هم به د قیامت په ورځ ورک نیوي تاغه مزدوري به الله تعالی ته درکي او که یو ذره د شر عمل یو توک وکي د دې سزا به هم الله د قیامت په ورځ تاسو ته درکي تا د دنیا ژوند ډیر ژر تیریږي وګورئ تاسو په پیړیو پیړیو خلک لاړه د چا که سل کاله عمر واغم تیریږي که زر کاله عمر واغم تیریږي منتها دا خبره ده چې څوک په تقوا کې ژوند کوي څوک په بې تقوایۍ کې ژوند کوي که په تقوا کې ژوند وکړي هغه اصلي هوښیار دی اصلي ګټه یې کړې ده دایمي ژوند به یې خوږ او که څوک دا څو ورځې هغه په فساد او په فتنو کې تیر کی د خپل زړه په هوا او هوس باندې تیر کی ډیر ژر به ور باندې تیر سي ډیر ژر به د ژوند اخیری شیبه ور باندې راسي او د مرګ په حالت کې به د یو زغلند نظر پر دې ژوند وکړي چې څومره یو چابک ژوند تیر سو او څومره بدبختی کې می تیر کی بیا به الت افسوس او ارمان او پایدا به هم نکړي نو زما ورونو دوستانو الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو ته فکر نصیب کړي چې دا لویه فتنه چې هر کور ته راغلې ده هر تاجر ته راغلې ده هر دکاندار ته راغلې ده لوی او کوچنی نر او ښځو ټولو ته راغلې ده راشي خپل کورونه د دې بدبختی او د الله د دشمنی خلاص اوس چې کور ته ورسو ټول عکسونه به ایستو د الله دوستي به انتخاب چا کې مقابله کول نو د شیطان نمائندګي کول هغه ته به وایي چې د شیطان نمائندګي مکو شکر ته خو انسان یې مسلمان یې د شیطان دشمن یې نمائنده یې مه جوړېږه او کلکه توبه به ور باندې وباسو پر دې به الله عز وجل دومره انعامات راکړي چې په دنیا کې به هم موږ په برکت پوسو او په آخرت کې هم وما توفیق الا بالله وعليه توکلت والیه انیب